درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وبجې شوې د آزادۍ رادیو د خبرونو ته مو هرکلی کوو. په دې سات کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې مو راوړم د دې سات خبرونو ته. نړیوال بانک په افغانستان کې له اقتصادي بحران سره د مقابلې او د خلکو د اقتصادي ملاتړ لپاره افغانستان ته څلور اتیا میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. دغه بانک پر روسي شنبه وویل چې دا پیسې به د افغانستان د بیا رغونې د بسپنې صندوق او د نړیوالې پراختیا ټولنې په وسیله ولګول شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک یو چارواکي میلیندا ګود وویل دا مرسته به د افغانستان په شپږ ولایتونو کې پر شپږو برخو ولګول شي، او له کبله به څه باندې ولکه شپږ اویا زره کورنیو ته د لنډمهاله کار زمینه برابره شي. د طالبانو د حکومت د اوبو او برښنا وزارت وایي چې یو چینایي شرکت په افغانستان کې د زر میگا واټ لمریزې برښنا د تولید لپاره پانګونې ته لیوالتیا ښوولې ده. باختر خبري آژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی راپور ورکړ چې د چین د جی ای ډی ای دی آی شرکت مسؤلانو نن د اوبو او انرژۍ لمرستیال مولوي حمدالله زاهد سره په کتنه کې د لمریزې انرژۍ په تولید کې پانګونې ته چمتووالی وشود. د هغو سرویګانو لبخې چې د تیر جمهوری حکومت په محل شوی وي، افغانستان د لمریزې انرژۍ د تولید لوړ ظرفیت لري. یوې زلزلې چې شدت یې د رشتر په کچه 4.5 درجې و، نن ماسپښین 3 بجې او 3 دقیقې د کابل په ګډون د افغانستان یو شمېر سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د پروان ولایت مرکز چاریکار د شمال په 3.5 په 4.5 کیلومتره کې تر مځکې 250 کیلومتره لاندې و. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي افغانستان ته په یوه الوتکه کې 2 ټنه دارو درمل رسیدلی دي. د ادارې پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه درمل به د ماشومانو په ګډون څه باندې 6.5 لک هغو افغانانو ته ورکړل شي چې په تداوي کېدونکو ناروغیو باندې اخته دي. په خبر پاڼه کې راغلي په افغانستان کې نږدې 4 لک ماشومان په تنفسي ناروغیو، سکاروي یا سینه بغل، اسهال او جلدی ناروغیو اخته دي. په پاکستان کې په 13 اپریل میاشت کې 1340 کسان د ورشتنو توپانونو او تالندو لکه بلم رشوی دي. فرانس پرس خبری آژانس د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د ویندوی زهیر احمد بابر په قول ویلي چې 13 میاشت په پاکستان کې د ورشتنو کچه بی ساری وه، او په میاشتنی حساب څه باندې 2 چنده زیاته وه. په پاکستان کې د ورشتونو له کبله تر ټولو زیاته مرجوبله له افغانستان سره پر پوله په خیبر پښتونخوا ایالت کې اوښتی ده. په دغه ایالت کې 3 اتیا تنه مړه شوي دي. په افغانستان کې هم د حمل یا وري میاشتې له 22 د غوایي میاشتې تر 9 پورې سختو بارانونو او سیلابونو 103 تنه مړه کړي او 8 نورې ټپیان کړي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي 1040 تنې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په تور نیولې دي. روټرز خبري آژانس د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکا په قول نن چهارشنبه وویل دغه کسان په 12 ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. په خبر کې دا جزئیات نه دي ورکړل شوي چې نیول شوي کسان د ترکیې وګړي دي او که د نورو هیوادونو اتباع هم پکې دي. اسلامي دولت ډله یا داعش چې په وروستیو کې په روسیا او افغانستان کې خونړي بریدونه وکړل سیمې ته یو ګواښ ګڼل کیږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
درنو دوستانو ستړي مشي په مایکروفون ستاسو خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. نن چهارشنبه ده او د چهارشنبه پورس موږ مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. مایکروفون ستاسو خبرونه یعنی موږ د ازادي رادیو مایکروفون تاسو ته سپارو. د تاسو ستونزې، د تاسو بریاوې، د تاسو کیسې، خاطرې، خبرې اورو. عموما موږ یو موضوع ټاکو او ډیر خوشاله یو چې تاسو په هغه موضوع باندې وغږیږئ. خو که تاسو نور مسایل لرئ کولای شئ چې د مایکروفون ستاسو د خبرونه په استفادې سره له نور اوریدونکو سره زموږ شریکی کوي، تر چارواکو یې ورسوي او همدارنګه له موږ سره د راډیو لاري خبرې وکړي. نن د کارګر نړیوال ورځ ده. د کارګر نړیوال ورځ په نړۍ کې په دې پار باندې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې زخت زیات خلک کارګران دي. دوی که په کارخانو کې کار کوي، که په شرکتونو کې کار کوي، که په دولتي ادارو کې کار کوي، که په نادولتي سازمانونو کې کار کوي، خو هغه کسان چې کاري ځواک د ټولنو جوړوي، دوی په قوانینو کې له یو لړ حقونو نه برخوردار دي. دغه حقونه بیلابیلو هیوادونو او د نړیوالو کنوانسیونونو لخوا تضمین شوي دي او بیلابیل هیوادونه د افغانستان په شمول ورته ژمن دي. یو په دې کې د ورځې 8 ساعته کار دی. نورم د کارګر د حقونو په برخه کې، د تقاعد په برخه کې، او همدارنګه د ګڼو نورو مسایلو په اړه باندې بحثونه شته دي. په افغانستان کې د کارګرو د حقونو مسله واکن یو جدي او د پام وړ مسله ده. که څنګه په افغانستان کې کارخانه، شرکتونه، دولتي او نادولتي ادارې ډېرې کمې دي او زخت زیات خلک په دغه چوکاټونو کې په کارونو نه دي مصروف، ډېر خلک آزاد کار کوي، په کرکیله، کروندو، دیقانې باندې بوخت دي، خو بیا هم مزدور کاران، دولتي مامورین، د نادولتي موسسو مامورین، د بیلابیلو اتحادیو غړي، دوی د کارګرو په چوکاټ کې راځي. خو تر دې ټولو اخوا په افغانستان کې له خلکو سره ستونزه د کار د موندلو ده. کله چې یو سړی کار ونه لري، د حقونو په اړه باندې بحث یو څه ستونزمن کیږي. په افغانستان کې ګڼ خلک د کار د نشتوالي نه شکایت کوي. نن به په همدې اړه باندې غږیږو، بحث به کوو. خو تر هغه مخکې هغه اوریدونکي چې موږ ته نن او پرون ځینې پیغامونه راستولې دي، له دې پیغامونو څو اورو. اگر چې ټول د دغه مناسبت باندې نه دي، د بیلابیلو اوریدونکو د زړه خواله دي، در سره شریکو. وروسته بیا د تاسو ټلیفوني تماسونو ته راځو. له اوس نه وایم چې تاسو کولی شئ چې له موږ سره د واتس اپ په دې شمېره باندې مستقیم تماس ونیسئ. 00 2 300 8 1 1 یا 00 300 چې کوډ دی 0 00 1 1. راځئ دا پیغام نورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. په دې هیله چې جوړ او روغ او خوشحاله وي. زلمی هیوادمن له هلمند کجکي ولسوالۍ څخه د غږیز یا صوتي پیغام پرېږدم. نو موږ په کجکي ولسوالۍ کې د هلمند په ولایت کې موږ به ډېرې سره کمې دي. نو موږ د امارت اسلامي د مجاهدینو څخه غوښتنه دغه د مشرانو څخه چې موږ ته یې دلته بندونه وتړي، دا اوبه راته راګیر کړي، د دا سیلو اوبه چې راته راګیر کړله، او زموږ ولسوالۍ اویس چې دغو نه اضافه اوبه ځي تېرېږي، او یا تنګي څخه مشتواله را وکاږي. دا ولسوالۍ ډېرې وچکلۍ ځپلې، لکه کجکۍ او موساکله، بغنۍ او نوزاد ولسوالۍ. دې هیله چې زما پیغام نشر سي. ښه وخت د الله چارې. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه ونی کی هلی او وړاندې کوم د نیمې نړۍ څخه ډیره مننه. او چې دغه د نور او د مور په اړه معلومات ورکوي، نو په دې هله باندې زه خپل یو شخصي کیسه سره وړاندې کوم. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ کې زه هم یو خبر کوم. دته د معروف ولسوالۍ په شاوخوا سیمه کې د لور او د زوی په جرجیدلو کې لور پر اوپادار خطرې د وړ مورځي آیا یو پلار د زامونو سره ورسوي. لور بیا بخاری ور ودروله، 15 شپې په خپل خونه کې د اور هر سرته تبر برابر کړی، زامونو د کور سره شړلې د لور دا و.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت کې د مسلی جنگیر مسمنه ازادي راځي پیغام ته کوم. هله لرم چې ازادي راډیو ټول همکاران به جوړ او روغ او ښه صحت ولري. زه د ازادي راډیو له طریقه محترم د مخابرات وزارت یا خصوصا د انټین شرکت ته یو احترامانه خواهش دارم زمان پسیمه که تلیفون کول انترنت رو یو قدم آخوا خبره ده دیر مشکلات رو دید کل سزا تلیفون کول بخبر کود که چه سر مجروب کار بیا یا ربام تخیز ما یا دستی دوالی ست تخیز ما یا لکور وزم بیا تلیفون کول ما انترنت رو یو قدم آخوا خبره ده انو امو با کور که تقریبا اتا یا نه یا امکه این سمکارتون استفاده کول ما په دې سیمه کې تقریبا د سوو کورونو نو په هر کور کې تقریبا هم دومره سیم کارتونه چې دا په زراعو سیم کارتونه کېږي نو که د امکین شرکت موږ د ستونزه راحل کې ډېره مهرباني به وي او د مخابراتو له وزارت څخه موږ دا هیله ده چې مسؤول شرکتونو ته د ښه خدمات کولو امر وکړي موږ چې د جهانګیر د بازار په سیمه کې یو پاید امتیین یا دی اپان دی سین یا دی هر شرکت سیوی متفعال اکلی او که هاگر نیوی دا دی جنبی که جنبی پا بلای سر کسی کم امتنو نصب کلی دا دی یو اندازه قوی که سی مول تنا دا دی تلیفون کول استون زحل سی او خواهشات دی انترنت که مول هیچ زلط نلوی بیس دی موجود دا مشکل حل سی تنا دا دی تلیفون کول مشکل سی محل سی مانا نه ازادي راډیو له مکارن استاسو وخت مونی وای.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلامونه وایم د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته، همدارنګ کارکونکو ته. خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ به اس. همیشه نه اوریدونکو، عبدالحد تلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ سره روزانه دلته زموږ په ولسوالۍ کې چې دغه د دبليو پی مرسته چې د جریان لري، نو دغه مسسه چې د ډیر وخت څخه په دغه ولسوالۍ کې دا بیا وزلو خلکو ته وړه دی غوړی دی دال دی دغه شان ورکی. نو زموږ د دوی د مشرانو سره دا غوښتنه ده کچېرې دوی زموږ غږ اوري، نو دغه ګرمسیل ولسوالۍ ته دوی جدي توجه وکړي، ځکه دلته مسکینان خلک چې دي بې اندازې زیاتې وي. داسې خلک شته، داسې کسان ورور دلته شته چې د ماښام ډوډۍ ولاغ لري. نو دغه مرسته چې ده په ګرمسیل ولسوالۍ کې د مثال د خبرې در دغه له دا زیانمن کسان چې کم پاته دي دغه دیم نوشته کې په خپل لیسونو کې، خصوصا دغه میرمنې د نوښته کې د ځانو سره چې سرپرست نه لري، بې سرپرست دي. په دغه شاریاتو کې زه وینم همیشه زه دا شار ته ځم، وینم دا بې سرپرست میرمنې چې په دغه چوکو باندې ولاړې، خدای واس کوي. نو زموږ د دوی د مشرانو سره دا غوښتنه ده چې اول تر مسکینانو د مخه دغه میرمنې د بې وزله میرمنې نوښته کوي چې په دغه شارو باندې په دغه هر چوک باندې ولاړې، دا بې سرپرست میرمنې چې دي تر نور مسکینانو حق د دوی دي، ځکه چې د کورنۍ سرپرستي د میرمنې در غاړې سي، نو هغه به په ډېره مشکله په داوس ګرانۍ باندې هغه خپل د کور سرپرستي سرته رسوي. نو د دوی زموږ دغه غوښتنه ده چې دغه د ګرمسیل ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي او دغه زیانمن کسان په خپلو لیسونو کې نوښته کړي.
ازادي راډیو محترمو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ نه در سره په اړیکه کې یم. چې د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ کوبند په ساحه کې یو بند له ډېر وخت راسته رسمي شوی ده او کار نه ده پر شروع، او ډیره ساحه هم تر لاندې ده، درې څلور ولسوالۍ تر لاندې دي، او دغه د کوبندې ساحې خلک هم ډیر لوېدلې دي. دغه د مو خبره تر مسؤلینو کسانو ورسیږي، ډیره به ښه وي او د ټولو مسلمانانو هم نفع پکې ده که چیرې دغه بند وتړل شي او همکاري وشي. تاسو لخوا خبره ورسیږي او هغه یې وتړي، نو ډیر اجر به وي. الله پاک مو وساتي، الله مو جوړه.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو خوږو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. د چنن د کارګرانو نړیواله ورځ ده. زه د همدې ورځ په مناسبت تاسو ټولو قدرمنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته، همدارنګ کارګرانو ته د همدې ورځ مبارکي وایم. خدای جل جلاله دې وکړي چې نور زموږ په وطن کې دغه بیکاري بیروزګاری نور پای ته ورسیږي او ځوانانو بیکاره خلکو ته کار پیدا شي، تر څو مو هغه مسافر ورونه چې په نورو هیوادونو کې دي، بهر هیوادو کې دي، خارج کې دي، راسخ خپل کورونو ته، ولایاتو ته، ولسوالیو ته، تر څو دیم د همدغه شیرین جانان وطن په مینه باندې ځانونه مالک. او بل تر ټولو مهمه خبر هم دا ده چې دولت باید ځوانانو ته، بیکاره خلکو ته د کار زمینه باید برابره کړي، تر څو زموږ هیوادوال نور د بهر د مزدوروي څخه راوګرځي او په خپل هیواد کې کار وکړي. که دلته ستړي سي کار څه وکړي، دغه خو خپل وطن د خپل سیمه ده، نو دا به خپل وطن ته کار کړی او کچيري په پردي وطن کې د استري سي دا به پردو خارجانو ته تکلیف او زیار کشلی. نو هیله مو دا ده چې ټول کارګر خپل کارو باندې خپل وظیفو باندې ښه په ایمانداري ښه په وطنداري باندې ښه په صحیح شکل خپل وظیفې او خپل کارونه مخته یوسي. نو دا مو یو پیغام ده، یو نظر ده، یو وړاندیز ده. هیله ده چې زما پیغام خپور کړي.
دوستانو مننه کوم تاسو نه او چې دغه پیغامونه مونږ ته راستولي وو. تاسو کولای شئ چې مونږ ته تل خپل غږیز پیغامونه راولېږئ د بیلابیلو موضوعاتو په اړه باندې د ازادي رادیو خبرونو ته. زموږ د واتس اپ په شمیره باندې 00 څلور سوه شل اووه سوه درویش صفر صفر اته یو سلو یوولس دا د موږ د واتس اپ شمیره ده. خو موږ ته زیاتره اوریدونکو چې پیغامونه را لیږي دې ته زخت زیات پیغامونه راځي، په زرګونو پیغامونه د ورځې را رسیږي. موږ یوازې هغه پیغامونه ګورو او غږونه یې اخلو چې غږ پکې. که څوک موږ ته سلام کلام راستي، عکسونه راستي او مختلف شکلکونه یا ایموجیګانې را لیږي، د هغه شماره که څو پرله پسې پیغامونه راواستوي هغه بلاکیږي. او همدارنګه واتس اپ تم کله چې تاسو دی بې ځایه پیغامونه تن ډیر لیږئ کېدلی شي چې تاسو واتس اپ بند شي بالاخره. نو یوازې غږیز پیغامونه دې شمیرې ته واستوئ. د غږیزو پیغامونو نه مقصد دا دی ځینې اوریدونکي له موږ نه دا پوښتنه کوي چې تاسو ته څه پیغام واستوو. نو دا تاسو پورې اړه لري که تاسو فکر کوئ چې داسې یوه موضوع لري چې د ازادي راډیو خبرونو سره شریکه کړئ. مثلا صحیح موضوع لري چې غواړئ د صحت په موضوع کې پی بحث وشي، د زراعت اړوند یوه موضوع لري، د کرنې اړوند یوه پوښتنه لري او غواړئ چې د کرنې په برخه کې وربانې بحث وشي، د ټال او تال خبرونې لپاره چې د موسیقۍ خبرونه د هغې ته کوم پیغام لري هغې ته راواستوئ. نو دا تاسو پورې اړه لري. موږ له تاسو نه نه غواړو چې موږ ته خامخا پیغام راولېږئ او خامخا موږ سره یو څه شی راواستوئ. کله مو چې ضرورت احساسوه او فکر مو کوو چې د تاسو یو غږ دی او هغه باید یو ځای ته ورسول شي، د ازادي راډیو په یو خپرونه کې پی بحث وشي، بیا کولای شئ چې دغه شمیرې ته یوازې غږیز یعنی صوتي پیغام واستوئ. لیکلی پیغامونه یا دا چې چیرته مو یو ویډیو خوښه شوه د موږ سره شریکوي یا مو یو عکس خوښ شوه، دا موږ په واتس اپ کې، په فیسبوک کې، په نورو ځایونو کې کتلی شو او ارتیا نه لرو چې تاسو یې له موږ سره شریک کړئ. مننه کوو. خدای چې اوریدونکي دا شیان په نظر کې وساتي، وازي هماغه څه چې له دوی نه غوښتل کېږي د شمیرې ته راولېږي تر څو موږ سره بلاک نشي. کله ناکله به دوی ښه موضوع لري، دوی به واقعا یو غږیز پیغام لري، شمیره به موږ بلاک کړي او بیا به په اصطلاح موږ سره هغه مسایل چې دی غواړي شریکي نشي شریکولی. ځکه که تاسو پرله پسې داسې میسیجونه راواستوئ چې هغه موږ نه یو غوښتي، په اوتومات توګه خپل واتس اپ د تاسو شمیره بلاک کړي. مننه. په همدې سره به راشو یو اوریدونکی را سره په تماس کې دی. له دا وروسته را سره د افغانستان د کارګرانو له ملي اتحادیې نه انجینر صاحب نوریدین دی، له هغه سره د کارګرانو د حقونو په اړه غږیږو. خو لومړی له دې اوریدونکي اورو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای غږیږئ؟
ډیره مننه جنابی ان صاحب، سلامونه تاته اوریدونکو ته. هیله دروغ او جوړ بیاستې. نبی الله زابلی دا وخت له غزنی نه خبرې کوم.
زابلی صاحب ستړی مو شي له غزنی نه؟
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسئ، ژوندی اوسئ. هیله د تاسو او ټول اوریدونکو همداشان د افغانستان ټول ځوانان د یو کار زمينه ورته مساعده سي. دا چې نن د کارګرانو د یعنی هغه ورځ ده، نو ټول کارګرانو ته د همدې ورځ مبارکي وایم.
ډیره مننه زابلی صاحب. تاسو واقعا د کار په برخه کې ډیره موده زګورم چې کله پسې مسافری کوي، کله پسې سفر کوي، کله زده کړو پسې، کله کار پسې. د ما یو وخت یادیږي چې تاسو موږ ته له ایران نه زنګ واهه. په ایران کې د افغان کارګرو د وضعیت په اړه راته ووایه، څنګه؟
ډیره زیاته مننه کوم. لومړی به دا درته ووایم چې وایي تشه لاس ته تمې دښمن یې. نو دا هم تش لاس و متاسفانه چې موږ ایران ته تلو، همدلته کار کوو، ځینې وخت مو درسونه چکنې پاتې کېږي، ځینې وخت مسافري واقعا سخته یې. نو ایران ته چې موږ تللي وو هم د کار په موخه تللي وو. واقعا په ایران کې، په خارج کې څومره چې مثلا په هیواد کې هغه د کار زمينه مساعده وي، خو اوس اوسنی شرایط ته چې ګورو په ایران کې به تر یو حده کار یې د افغان لپاره، خو هلته بیا سختي دا ده چې مثلا که چیرته د پولیس له لوري هغه افغان ځوان ګیریږي، هغه واقعا له ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کیږي، هغه فورندسګر کیږي، هلته یې پیسې پاتې کیږي پر صاحب کار، او د هغه اتمن 100% او زر تر زره افغانستان ته راړول کیږي. نو په ټوله کې چې هلته موږ هغه وضعیت وکته خپل ورسره مخامخ شو، واقعا د ایرانی صاحب کارانو لخوا له ظلم ستم سره، د ایرانی پولیسو لخوا همداشان له ډیرو همداسې څه سره مخامخ کیدو، زما په شمول ډیر افغانان چې هغه به موږ ته د زغملو وړ نه وو. خو بیا هم زموږ ستاسو هیوادوال ځوانان افغانان متاسفانه وخت په وخت اړ کیږي تر څو بهر ته ولاړ شي، هغه هم په دې خاطر چې په هیواد کې د کار نشتونی اړباسي تر څو بهر ته لاړ شي.
ډیر زیاته مننه، خدای دې سلامت لره. واقعا چې په افغانستان کې د کار او بوختیا او نشټوالی د دې سبب شوی چې ګڼ افغانان په ګاونډیو هیوادونو سربیره د نړۍ مختلفو هیوادونو ته په ډیرو خطرناکو لارو ولاړ شي. خو نن د کارګرانو نړیواله ورځ ده، دا ورځ ولې لمانځل کیږي او کارګر چاته وایي، د حقونو په اړه باندې څه ویل کیږي، په افغانستان کې د کارګرانو وضعیت څه دی، دا هغه څه دي چې لکه مخکې مې چې وویل چې مننه کوو زابلې صاحب له تاسو نه. د انجینر صاحب نورالدین نبی و پښتو د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې څخه دی. انجینر صاحب، خبرونه ته ستړي مشي، اصلا کارګر څو ګڼل کیږي او ولې باید د کارګر ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي؟
تاسو خوشحاله اوسئ او مننه چې ما ته مو موقع راکړه چې زه ستاسو سره خبرې وکړم. پاس له سلامونه او احترامونه غواړم چې ستاسو د تریبون له لارې نه د افغانستان او د نړۍ ټول کارګرانو او زیارستونکو ته د دې مبارکې ورځې مبارکي ووایم، او دوی ته ښه روغتیا غواړم، دوی ته خوشحالي او سوکالي غواړم. کارګر صاحب هغه ته وایي چې خپل ډېر با ارزشه نیرو د لږو پیسو په مقابل کې د کار په مارکیټ کې خرڅوي، او د دې لپاره چې خپل مادي ژوندانه تامین کړي. یعنی هغه کسان چې فزیکي فعالیت کوي په تولیدي برخو کې، هم په کشاورزي په برخه کې، هم په صنعتي برخو کې، چې هر کار تولیدي کار کوي هغه ته کارګر ویل کېږي.
مننه کوو انجینر صاحب نورالدین. دا راته وایي چې په نړۍ کې د کارګرانو وضعیت باندې بحث کیږي، په افغانستان کې د کارګرانو او د کار لپاره قوانین او قواعد په اړه باندې تر اوسه څه پرمختګونه شوي په تیرو کلونو کې پوښه څه شته په دې برخه کې؟
په تیرو
کلونو
کې
ښه
ډیر پوښتنې د کار قانون درلود، اما متاسفانه چې خصوصا په تیر رژیم کې چې شل کال یې حکومت وکړه، اکثرا هغه مواد د قانون هغه مواد چې د کارګرانو او د کارکونکو په ګټه وو نه تطبیق کېده. په توګه د مثال د کار د قانون یو شپیتمه ماده چې د معقولاتو په اړه دی، او د کارکونانو په هکله نه 50 ماده، او 50 ماده، یو څلو 30 ماده دا مواد ګر سره نه تطبیق کېده، او خصوصا د یو څلو 30 ماده یو کې دا د هغه اجزاوې چې دي هغه نه تطبیق کېده. خلاصه دا چې هغه مواد چې د کارګرانو او کارکونکو په ګټو هغه نه تطبیق کېده، فقط هغه مواد چې د دې په ضرر وو د حاکم دولت د دې رژیم په وخت کې هغه بیا تطبیق کېده. قانون اوس هم شته، اوس هم شته، خو بدبختانه چې اوس زمینه داسې مساعد ده چې کار لګي په افغانستان کې کار نشته د کارګرانو لپاره. نو یو تعداد ګنشینې کارګران د ترکیې چې په افغانستان نووزی په دې خطرناک لارو باندې خارجي وادو ته لاړ شي د کار لپاره. چې هلته هم بدبختانه چې یو تعداد لارې په وګدو کې لمنځه دي سپ دې متضرر کیږي سپ شکول کیږي سپ واهنو تکول کیږي بیا دا خارجي وادو له پولیسو لخوا دستگیر کیږي جریمه کیږي بندیان کیږي او جبران اخراجیږي سپ. خلاصه دا چې په افغانستان کې د کارګرانو حالت ښه حالت نه و. اوس هم هغه مشکلات چې د تیرو رژیمونو پاتې دي اوس هم تر اوسه پورې نه دي ختم شوي. اوس هم مشکلات شته.
انجنیر صاحب تاسو وویل چې زیاتره افغان کارګران په غیر قانوني لارو د دې په خاطر چې په وطن کې دننه کار زمینې کمې دي دوی زی او خپل ژوند هم خطر کې اچي یا خپل ګټه وټم په خطر کې اچي. په دې برخه کې په ګاونډوي هیوادونو نه په ایران کې په پاکستان کې ډیر افغان کارګر دي. همدارنګه د خلیج په عربو هیوادونو کې زخت زیات افغان کارګر په کارونو باندې بوخت دي. په افغانستان دغه کارګر په قانوني لارو هم تللی شي د کار لپاره کنه عموما باید دوی په اصطلاح په غیر قانوني لارو تګ راتګ وکړي.
محترمه د تیرو زمونو داسې میراث کارګرانو سره د افغانستان کارګران ته داسې پاتې شوي دي چې د افغانستان کارګران اکثریت چې دي دومره توانمندي نه لري چې د قانوني لارې نه خارج ته ولاړ شي د کار لپاره. دا زمینه نه دي ورته مساعد. په توګه د مثال دا چې مثلا پاسپورت اخیستل کیږي دا یو زمان غواړي یو وخت غواړي یو یو ازینه غواړي. او بیا خصوصا که چیرې یو څوک د ایران ویزا اخلي بیا مجبور ده چې د ایران د هوا پیماو د الوتکو ټکټ واخلي چې دا پیسې د دې سره نشته. سه اکثرا بیواز د خلک دي اکثرا داسې خلک دي چې په کور کې د خوراک ډوډۍ نه لري. سه نو دوی مجبور او مکلف دي چې غیر قانوني ولاړ شي او څوک بیا ویزا هم نه ورکوي. خارجی وادونه د افغانستان کارګرانو ته چندان ویزه هم نه ورکوي. نو خصوصا بیا د ایران ویزه چې دی یو تعداد کسان چې د ایران نه بهتره ګرځېدلې دي دا یې ولې دي چې د موږ پاسپورت یې اخیستی دی او سیر کړي دي ایسته یې غورځولي او موږ یې ګیر کړي وو بندیان کړي وو جریمه کړي وو وهلي وو ټکولي وو بیرته یې اخراج کړي وو د مزدونه افغانستان ته یې نن ایستلي اوسه. ډېر مشکلات د افغانستان د کارګرانو په مخ کې.
انجینر صاحب د کارګرانو د مهارتونه خصوصا په نړۍ کې چې څوک کارګران استخدامي یا بل هیواد نه غواړي تاسو ول چې افغان کارګران ته تر ډیره ویزه نه ورکي یو څه خوب امنیتی مسلې او نور اندېښنې وي چې افغان کارګران عموما د کار نه ډیر د کډوالۍ په خاطر باندې افغانان له خپل هیواد نه نور هیوادونو ته ورسي امنیتی ستونزې او مسایل به مور سره تړلې په ځینو مواردو کې به ځینې هیوادونه له دې لوري نه اندېښنه لري. خو لوی اندېښنه د مهارتونو کموالی او نشتوالی دی. مثلا په نړۍ کې دا مهال مهارتونه په کار دي په بیلابیلو کارونو کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د موږ زیاتره کارګران چې دغه هیوادونو ته ورزي هتا غادي لیکلوست نه دیسته. په مجموع کې په افغانستان کې دغه کارګر ځواک د مهارتونو په اړه باندې تاسو فکر کوئ څومره دیننه په کور دیننه دغه مهارتونه کفایت کوي او څومره دغه نړیوال او بهرني مارکیټ د کار ته برابر دي؟
محترمه زه خو په دې هیواد کې لوی شوی یم. صاحب د ژوند په افغانستان کې تیر کړی دی. صاحب په دا تیر رژیمو کې د شاه د دورې نه نیولې بیا د اشرف غنی د حکومت تر پایه پورې هیڅ دولت د افغانستان د کارګرانو او مهارت ته د دې د پوهنې په حق لا د دې د سواد او د دې د دغه دانش په حق لا د دې د مهارتونو په حق لا هیڅ توجه نه وکړي. قطعاً زه سوی نه اوسه هیڅ دولت د نه د غوښتنې چې د افغانستان د کارګرانو لپاره یې پوره خدمتونه وکړي. نو همدغه بدبختي ده چې زموږ د افغانستان د کارګرانو مهارتونه په ټیټه سطح کې ده، او رښتیا هم اکثریت بی سواد دي. بیا که کوم یو حرفه هم لري، سه داسې میکانیکي زده کړي دي چې نه دا چې المنی زده کړي وي، سه نو دا مشکلات شته. سه واقعا دومره مهارتونه نه لري د افغانستان کارګران چې خارج ته ورځي، دوی وکولی شي چې په فابریکو کې کار وکړي، خصوصا د صنعت په برخه کې. او که د زراعت په برخه کې وي هم بیا یو څه کولی شي. نو زما وړاندیز دغه اوسنی حاکمیت ته دا ده چې چون افغانستان یو زراعتي هیواد دی، ډېر مځکې لري، صاحب ډېر حاصلخیزه خاوره لري، او دریابونه ډېر لري، اوبه ډېر لري، صاحب ښه لمر لري، صاحب او ښه ځوانه نیرو د کار لري، صاحب دغه د کرهنې و سکتور ته باید ډېر توجه وکړي. دغه خصوصا د افغانستان د مختلفو ولایاتو بندونه چې تر لاس لاندې دي، دا باید هر څومره ژر برابرۍ ته وسپارل شي، او کارګرانو ته بېروزګارو کارګرانو ته مځکې توضیح شي چې دوی په زراعتي کارونو بوخت شي. طبعا زراعت په خپل څنګ کې په خپل اړخ کې مالداري هم کولی شي، سب لري، مالداري هم لري، بیا صنعت هم مخته تلای شي. په توګه د مشهد مثال داسې مواد دي چې کرل کېږي لکه لبلبو، کیدای شي چې د شکر فابریکه جوړ شي. مالداري چې وي، بیا مثلا د حیواناتو د وړیو څخه کولی شي چې مثلا د فابریکې پشمینه بافي جوړ کړي، او پخته چې کری، پنبه چې کری کرل کېږي، د پنبې نساجي فابریکې جوړ شي، صنعت هم مخته لاړ شي.
خو دا کرنه به انجینر صاحب ماسرول غواړي، ځکه په افغانستان کې کرنه او مالداری چې دا په ډیر دودیز او سنتي ډول باندې رواج دا غه کرنه چې دغه وسنی اقلیمی بدلونونه چې دي، دا سیل او بارانونه او مسلسل وچکالی، یعنی د دې په وړاندې کارم نه ورکي او ډیر حاصل هم نه ورکو. افغانستان کې همیشه لوږه او بیوزلی حاکمه وه. نو تاسو به د دې وړاندیز ترڅنګ دا هم وایي چې کرنه باید محصره شي؟
بله بله، بات کرنه مؤثر شي د دې پښتن کې چې کارګرانو تنظیم کې ویشل کیږي، بعد د دې د امنیت سطح هم لوړ شي، دوی ته مهارتونه ور وښودل شي چې دوی وکولی شي چې مدرن دغه زده کې کښتکار زده کې چې د تولید سطح ډیر لوړ شي. او موږ خو ډېر دغه لرو، چې ډېر امکانات لرو د زراعت په برخه کې، ځکه مو ډېر ډېر دریابونه ډېر دي مخکې مو هم وویل، نو چې په هر شکل بیا هم کولی شي چې موږ خودکفا شو.
انجینر صاحب، بله پوښتنه م کوم بیا راسره اوسئ، د څو اورېدونکو ټلیفونونه رااخلم. د تاسو د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه لرئ په افغانستان کې؟ عموما دغه اتحادیو ډېر رول نه درلود، خصوصا د کارګرانو او دې اتحادیو لکه ډېر څومره چې په نوره نړۍ کې مؤثریت لري، هغومره یې واک او امکانات نه لرل. مثلا په نوره نړۍ کې قطع دی، داسې ښکاري چې د انجینر صاحب ټلیفوني تماس له موږ سره قطع شوی دی. خیر، له دنه به وروسته پوښتنې وکړي او اورېدونکي را سره دی. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
بله، اتل
صاحب، له هلمند ولایت نه ستړی مشي. موږ نن د افغانستان کې د کار روزګار په مسله باندې غږیږو، د کارګرانو حقونو ورځ ده، خو په افغانستان کې بیا خلک کار پسې ګرځي. هغوی وایي د حقونو موضوع به وروسته پې بحث کوو، خو اول کار پیدا کوي. تاسو خوا ته وضعیت څنګه دی؟
کرو خو بدبخت وقت مثال دادا شش کال مجمالان سام محترم زیری تخم نرانی والا پینزل زر کالداری پا چوار نظر کالداری پا دول زر کالداری نو خلق ویلی چی مثال زیرا گرانه ساری پا دریا سواغوانی دی من آن سامو سرم دا دی زراد تا پاره یو غاط زربا دا دی کانان دا پاره نو کدی ته موږ پمبا وکړو مثال د خبرې خواري په وکړو کودونه ورکو مثال د خبرې تیل په وسوځو د اوبو د پاره هم سم محترم شه کال وچکالي هم دا شه کال تیر کال د زراعت په دغه کې نو دا موږ مصارف نه را جوړي دا زراعت موږ کړلې مثال د خبرې دا کښتو کروندا موږ کړلې چې خپل مصارف نه را جوړي بای نه لري نړیوال بازار نه لري دا خو د کانان باندې مثال د خبرې خپل مصرف نه سي په جوړویان صاحب
دا واقعا ستونزمنه ده. مخکې انجینر صاحب نورالدین دی انجینر صاحب نورالدین را سره بیرته تماس ټینګ شوی دی. مخکې هغه په افغانستان کې د زراعت معاصرېدو په اړه باندې خبرې وکړې، بیا را سره وصل شوی دی. انجینر صاحب، د تاسو تلیفون یو شیبه موږ سره قطع شو. د ما پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې دا د کارګرانو اتحادیې په نړۍ کې ډېرې پیاوړې دي، حتی په یوه اداره کې څوک څوک نشي کولای چې یو مامور پرته له دلیل نه، له سبب نه، له کار نه لرې کړي، یا مثلا خپل یو کارمند ته په وخت معاش ورنه کړي. دغه اتحادیې ورباندې فشار راولي، او یعنی دوی عادي کار فرما چې څوک دی هغه چې کار ورکوي پاغه خلکو باندې د فشار لپاره کافی امکانات لري، همدارنګه د کارګرانو په برخه کې نور امکانات هم لري. په افغانستان کې په ځنګړي توګه د تاسو اتحادیه په دې برخه کې څه کولای شي، له کارګرانو سره څه کارونه کوي، څومره امکانات لري؟
بدبختانه محترمه، د موږ اتحادیه پرسنه یو زر درې سوه نوي کې تشکیلاتي بوران ته ولاړې. هغه هم صاحب دا یو چې دا د ولسي جرګې د غړو له لاسه او د بعضې نورو زورواکانو له لاسه، چې د موږ هغه منتخب سرپرست رئیس چې موږ ټاکلی وو په د جوزا په میاشت کې په سنه یو زر درې سوه نوي هجري شمسي کال کې، نو هغه د موږ سرپرست په زور د دفتر نه وویستی او خپل اجنټ په چوکي باندې کېنول. خاص دې دپاره چې مېلمانه دغه زورواکانو دغه بعضې وکیلای د دولسي جرګې وکیلان دې دپاره چې د دې اتحادیې د نغدو او د جایدادونو څخه څو استفاده وکړي. نو موږ دا بې تفاوت پاتې نه شو صاحب، محاکمو ته مراجعه وکړه صاحب. تقریبا اته کاله موږ په محاکمو کې دعوه وکړه او دعوه مو هم وګټل صاحب. نو خلاصه دا چې د موږ اتحادیه په سنه یو زر درې سوه نوي کې بوران ته ولاړې صاحب، بیا په آخر کې صاحب نږدې وو چې کارونه جوړ شي، بیا تحول سیاسي تحول راغې، امارت اسلامي راغې، بیا هم موږ هڅه هم وکړه چې خپل جواز ترلاسه کړو. یو چې دا د یو شمېر کارونه شوي دي، مثلا یو کمیسیون په وزارت عدلیه کې دایر شو، ډېر ښه پرېکړه یې وکړې صاحب. بیا بل کمیسیون په معاونیت اقتصادي کې دایر شو، هغه هم ښه پرېکړه وکړه چې هغه کسان چې اتحادیې ته خیانت کړي دي دوی باید مجازات شي، او هغه کسان چې دغه دي چې صداقت یې کړي دي باید پاتې وي په دې اتحادیه کې. نو تر دا اوسه پورې د موږ کارګران ماتل ده صاحب، د موږ جواز هم ماتل ده. نو موږ تقریبا فیران د تعلیق په حالت کې وو. هغه قانوني قوت او هغه رسمي قوت چې باید موږ لرلی هغه اوس د موږ سره نشته، په دې چې موږ فعلا تقریبا د تعلیق په حالت کې یو. نه موږ کانګره دایر شوي دي صاحب مهربانه، ګرچې یو تعداد د ګوتو په شمار یو تعداد اشخاص یو تقلیدي کانګره دایر کړل صاحب، چې هغه د وزارت عدلیې لخوا او د موږ لخوا رد شو، اعتبار اعلان شو. نو خلاصه دا چې تر دا اوسه پورې موږ په لټه کې یو، په هڅه کې یو چې خپل جواز هم واخلو، خپل ملکیتونه هم چې د شاسري د فرمان پر اساس باندې د موږ نه اخیستل شوي دي یا وزارت مالي ته سپارل شوي دي، حتی د موږ کاري دفتر چې د موږ شخصي ملکیت هم اوسه چې شهر شریف خبال هم ځینې لرو صاحب، هغه هم وتړل شو صاحب. دا د موږ اسناد او مدارک ټول په مغه دفتر کې قید دي صاحب. نو اوس موږ په یو تنظیم کې چې وزارت محترمه کار عمر اجتماعي د موږ سره مرسته کړې ده، هغه دفتر موږ ته راکړې دي صاحب. هغه دفتر کې موږ یو، نو تقریبا ډېر د موږ تعداد متلاشي شوي دي د اتحادیې غړي، او د موږ معاشونه هم بند دي صاحب مهربانه، بانکي حسابونه هم د اتحادیې بند ده. نو په ولایاتو کې هم اتحادی چې دي هغه مسؤولین چې حرفوي کارګران او کارکنان وو د اتحادي د هغو معاش هم پاتې دي، د مرکزي کادرونو چې حرفوي او پروفیشنل کارونه کول دا هم ماشونه پاتې دي. نو تقریبا موږ نیمه فلج یو، یعنی د تعلیق په حالت کې یو. تاسو چې زموږ جواز اجرانه شي او زموږ بانکي حسابونه خلاص نه شي، زموږ املاک موږ ته راونه سپارل شي، موږ دغه څه به ضعیف یو، موږ نشو کولای چې یعنی په سمه توګه د کارګرانو د حقوقو نه دفاع وکړو.
مننه کوم انجینر صاحب نور الدین دی افغانستان دی کارګرانو دی ملي اتحادیه نه لا تاسو نه مننه کور موآباد. تاسو سره خدای پامانی کو مونږه په ورستیو کې د سو اوریدونکو ټلیفوني تماسونه راخلو او ورست بیا خبرونه راټولو. مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای راګیږي.
السلام علیکم.
مهرباني
ځل څلتاو همکاران او ټول اوریدونکو ته نیکی احترامات وړاندې
کوم. وعلیکم السلام. ستړی مشه لکم زید زنګ وهله
او سامان د هلمند ولایت ته چکی ور پالې څخه زبردست و هم چې هلمند خو زراعتي ولایت دی په ټول افغانستان کې تراخې دشت لري او غټ ولایت دی. د هلمند خلک ډیر پر زراعت کې تکل لري. نو د امارت اسلامي سم دا اوشته ده چې په دا وسمې بارانونه ډیر وسوله د دې ځای خلک خو ټول په زراعت کې مصروف دی. ماشینه او دا شان نشته چې حکومت کې دی ونده واخی یا د حکومت کارونه وکړي د خپل زراعت کې. نو دغه یو کار چې وکړي دغه د هلمند د کجکي کاڅه چې د وسم ماشاله ډیره د کڅه ده او شډیر او بس تپش کې چې دغه د زمینداور کانال وکړي مشته دا د ډیره وسایان چې او خلک به ډیر خوشاله شي او د زمینداور کې زوت یم یعنی ډیر او به اعلان کړي یعنی د خستایي د خلک مصرفونه په کې خو کشته د سپټینګ د راتوچی ده. نو چې دا یو کار
دی دغه وس چې ډیر بارانونه شوي دي څنګه چل دی په زمینداور کې وس به وب ډیری کنه په دې ورځو کې
او به خو بارانونه خو دې وروسته ولا حتی چې دا بارانونه نه وای چې زموږ د ګری کشتونه هم د تینګ د راتوچی ده لغنه مونږ د تینګ د راتوچی ده لو په نه پرسته ده بارانو دغه نیګاته وکړه چې کښتونه سم ثابت ورسېدل. مګر وو په هغه څنګه د چریشتیا وامه چې نو دا څه څه کار دی چې ولې دا څنګه د کړه کني چې لا په نارو او له په دې نه منډه دا کو په دې له خدای یو شی باید و چې دا د هلمند کښې کې برسم پر اواړي دا برق ډیر وب کشي دا مرچولان ګر چالانې تلری ساته ګر لاته دا وب ډیر کښته کې چې دا کاسه کانال وکړي دا درې ورسوالې متکلا او نو دا به ورسره باندې چې ته په خوبه خود ورسره باندې
ډیر زیاته مننه د تاسو له پیغام نه له کجکی ولسوالۍ نه واقعا چې په هلمند بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو ډیر ولایتونو کې ګڼ خلک یاغوی ورزنه کار کارکیلا یا مالداری ده د قانی ده او که څوک غواړي چې له افغان کارګرو سره مرسته وکړي خداده چې د کاروانګرو مالدارانو او همدارنګ غوي چې په خپل پټیو کې په زراعت بوخدي دي دوی لاسنیوي کوي هغه ک دوی ته دي او بو د لارو چارو په برابر ولوي هغه ک دوی ته دي خو تخمونو همدارنګ دي نباتي او حيواني ناروغي او فتونو پر ضد دي دواګانو په برخه کې نو د کاروانګرو لاسنیوي افغانستان پر خو درول شي. بل اوریدونکو ته ورزو څو کوم ځای خبرې کوي.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته. هم دغه وخت مونږ یک مرغه زه هم لقمان قلمیار یم هغه هم له پکتیا احمد خیلو څخه.
ستړی مشي قلمیار صاحب له پکتیا له احمد خیلو څخه د موږ موضوع خو د کار او کارګرانو مسله ده. د تاسو ډیر د پکتیا خلک کار پسې البته د څو ولایتونو خلک په کارونو پسې په عربي هیوادونو کې ډیر کارګران دي کنه.
مننه کوم خوشاله اوسه دا چې زمونږ غټه بدبختی بیا زمونږ طرف زیاته دی کنه ځکه مونږ چې د پکتیا په احمد خیل ولسوالۍ کې اوسېږو دغه اطرافي سیمه ده د دې سیمې خلک تر ډیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې بوخت دي، لکه اطراف کې دومره بوختیا نه لري، او ځینې ځوانان چې دي هغوی یعنی لکه وړاندې چې یادونه وکړل نور هیوادو ته تللي دي، یعنی خپل کورونه یې پرېښولي دي. علت یې څه ده؟ علت یې همدغه بیکاري ده. نو دا چې احمد خیلو کې تر ډیره خلک چې بیا کاروبار کوي، ځینې داسې خلک شته دي چې هغوی دغه کرنیز حاصلاتو کې زیات وخت بوخت وي، هغه کمی وجات اوسېږي یا هم نور کوم کرنیز حاصلات اوسېږي، خو کرا شو دې ته نو په عموماً کې مشکلات مونږ لرو. ځکه مشکلات لرو نو د هغه څه چې پرېښودل کېږي، هغه که تعلیم وي یا هم کوم بل قسم اوسېږي، هغه ټول د بیکارۍ له وجې. ځکه مخکې به دا و چې کور کې به یو کس ناست و، او اوس کور کې د یو کس پر نسبت 15 کسان دي. دا چې ولې 15 کسان دي، د علت څه کېدلی شي؟ علت یې همدغه بیکاري ده. یعنی که چېرته زموږ لپاره دغه بیکاري نه ختمېږي، نو ورځ تر بلې زموږ ته مشکلات زیاتېږي. نو مونږ له زده کړو څخه بې برخې کېږو، له هر قسم څخه بې برخې کېږو، نو ان دې ته رسېږو چې ځینو حالاتو سره سم نو مونږ ته رواني ناروغۍ پیدا کېږي. ځکه زموږ اطرافو کې که اوسېږي یا هم په مرکزو کې اوسېږي، تر ډېره خلک نه هیلې دي. مخکې به دا و چې یو به غریب و، یو ته به یې ویل چې پرېږدی دې سره مرسته وکړئ، دې سره مدد وکړئ. اوس داسې دي چې په عموماً کې مشکلات دي. ځکه مخکې به چې یو کس دوکان ایښودلی و، نو اوس د هغو په نسبت 15 کسان نور ډېر شوي دي، یعنې د هغوی خوند یې هم تللې ده. نو راشو که دې ته چې هغه مسؤلین چې په دې برخه کې کار کوي، که چېرته دې ټکي ته پام ونه کړي، یعنی دغه بیکاری انسان باندې چې ډېر بوج راولي، یعنی هغه د پښتون باندې، یعنی د بیکاری پښتون باندې، نو که هغه مسؤلین په دې برخه کې کار ونه کړي، نو زیات خلک نه هیلي کېږي او له خپلو هیوادوالو سره هغه مسؤلین
څه کېدلی شي، لکه څه مرسته کېدلی شي که تاسو وایئ چې مسؤلین مرسته وکړي، یا مثلا هر څوک چې په دې برخه کې مرسته کولی شي. تاسو سیمه یو بیلګه ده، یو مثال دی، دا د ټول افغانستان وضعیت دی، خصوصا د هغه سیمو د کلیوالي سیمو چیرته چې زراعتونه هم د هوا حالاتو سیلابونو وچکالیو ځپلي او بل کوم کار روزګار هم نشته، څنګه مرسته کېدلی شي؟ څنګه دغه وضعیت د تاسو فکر باندې که دولت وغواړي لاس در کړي، یا یو بهرنۍ موسسه غواړي، یا خلک غواړي، څه کولی شي دی خلکو سره؟
نو په کار دغه دی چې لومړی باید دولت په دې برخه کې کار وکړي. ځکه هغه مسؤلین چې په دې برخه کې کار کوي، نو زه وایه دونه کوم، ځکه زموږ مشران دوی، یعنی هغوی به غور نه کوي، هغوی به نه غواړي چې دغه ستونزې ورته راجع کړي. خو زه د رسنیو لارې زه وایم، ځکه ډیر وخت دا خبرې ما تکرار کړي دي، خو بیا هم لا چا ځواب نه در کړی. نو نن سبا داسې وخت ده چې یو څوک داسې ستونزې یعنی تکراروي، نو هغوی پاتې کېږي، یعنی ځواب نه ورکوي. نو موږ ته په کار دی چې په دې برخه کې یعنی وړاندویان مهمه دي، د وړاندویانو لپاره ځینو کسانو ته ضرورت دی. ځکه که دغه بیکاري نه ختمېږي، نو ورځ تر بلې زموږ هر څه ختمېږي، یعنی زموږ مینه له هوا هیوادوالو څخه هم ختمېږي. څوک چې په دې برخه کې کار نه کوي، مسؤلیت به وي، یعنی له بهرنیو هیوادو څخه به هر څه ورته راځي. خو کرا شو دې ته چې اطرافو کې د دوی پوښتنه نه کېږي، نو دا ولې نه کېږي؟ لکه اوس څرنګه چې دغه برانونه وشول، دغه احمد خیلو اطرافي سیمه چې ده، دلته کوم سیلابونه چې راغلل، هغه کوم خلکو چې ستونزې بسلې، یعنی کوم کار یې کړلی، یعنی هغه کار یې ټول لری کړو، یعنی دغه سیلابونه په دې کرنیزو حاصلاتو باندې راغلل. خلکو تمه وه چې موږ به کرنیز حاصلات زیات راوړو تر څو د خپلو ماشومانو لپاره یو حلال رزق وسیږي. خو دا چې هر څه ختمېږي، نو دا معلومه خبره ده چې په دې برخه کې کار نه ده شوی. نو که چېرته په دې برخه کې کار وشي، نو طبعا اول زه وایم، بیا بل وایي، نو چې هر چا ستونزه به هوارېږي. یعنی په یو ګل هم نه پسرلی کېږي. موږ دا نه وایو چې همدا اوس دی اوسېږي، نه. نو که نن نه وي، نو سبا ته، که سبا نه وي بل سبا، نو داسې نیمه کېږي کنه چې یو څوک تمه کېږي او د ځواب په نسبت دوی چوپ پاتې کېږي. یعنی چوپ پاتې کېدل مهم نه دی، باید ځواب ویل شي.
مننه قلم یار صاحب دی پکتیا له احمد خیلو نه مو ټلیفون کړی و، کور ودانۍ درته وایو. واقعا چې احمد خیل د پکتیا د ټول افغانستان د اطرافي سیمو یوه نمونه کېدلی شي، چېرته چې خلک د بیکارۍ یا د کار روزګار له نشتوالي شکایت کوي. او هماسې چې ښاغلي قلمیار وویل، دا ګڼو نورو ستونزو ته بیا لار هواروي چې په ټولنه کې ستونزې راپېښوي. یو بل اورېدونکي ته ورځو، له ده به واورو څوک او له کوم ځای غږېږئ؟
مننه کوم، زما هم سلامونه او نیکې دي او خواږه احترامات هم لرم چې جوړه روغ وایست. مظلومیار د کندهار ولایت څخه د ټلیفون نیکته.
ستړی مشې مظلومیار صاحب، د کندهار له ولایت نه
مننه کوم. نن خو د کارګر نړیوال ورځ ده، د بعد امر به درته وایم چې موږ په کندهار کې بیکاری هو سره رسیدلې ده. ځوانان مو بیکار دي، اته د پانتون فارغ ځوانان مو بیکار دي. نو هغوی خو په کار ده هغه دولت ته چې دغه ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي، دلته فابریکې زیاتې شي، نو بیا به دا ځوانان دلته په کار باندې اخته شي. که چیرې خدای نخواسته دغسې حالات دغه ځوانان په نشو هم اخته کېږي او دغه ځوانان به نور بهرنیو هیوادو ته هم په قاچاقي توګه ځي، لکه ایران او پاکستان نور ممالک توګه ځي، ځکه چې د مجبورۍ د خاطره دلته چې ولیا کور خو ځینې غواړي. نو که چیرې دغه ځوانان ته د کار زمینه مساعده وي، د کار زمینه ورته برابره وي، نو دوی به بیا ولې بل ملک ځي؟ ولې به دوی د نورو تکلیفونو د نورو خواریو د مزاحمتو سره د دولتو سره مخامخ کیږي؟ او یوه خبره مهمه دغه ده، دلته په کندهار ښار کې چې کومې فابریکې دي یا کوم کارګر په کار باندې اخته دي، باید چې هغه کوم شرکتو مسؤلین دي باید د مزدورانو سره ښه رویه وکړي، ښه اخلاق، ښه پنج نرم لهجه باندې درځي و نازوي. نو ان شاء الله کار بم پر مخ کللی او دا غزوانان بم خوشاله ساتل سیوی دا کارګر. او بل مهمه خبره دا د کچیر دا غزوانان کم کار ته سپارل سوی باید هغه په ښه آرام په ځای کې او په ښه هغه مسولیت سره چې کار ور سپارل سر باید هغه په ښه میرانه سره کار وکړي. نو ان شاء الله هغه استاد مو خوشحالي او په شرکت او په کم ځای کې چې دوی په کار باندې بوختي هغه به په سمه طریقه سره به هم سرته رسیدلی. دلته پر پچو قرباني کوم وګورو په ښار کې د بده مرو درته وایم چې دومره ځوانان پر دا چوکو باندې ولاړ دي چې ځکه چې وایي د کار نسته. نو باید چې دولت مهمه خبره دولت ته راځي کېږي چې دولت لاس په کار سي، دلته فابریکې جوړ کړي، دلته ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي، او دغه تر څنګ د دولتو سره خبرې وکړي په رسمي توګه، یا ایران یا پاکستان یا دوبری یا سعودي عربستان سره، لکه څنګه چې په جمهوریت کې 6000 کسان یا 5000 کسان به رسمي وغوښتل هلته د کار لپاره، یا ترکیه ته. نو که چیرې دا استعمال کوتو سره خبرې وکړي دغه ځوانان ورې ولاړ سي په رسمي توګه، نو بار به هلته هم د سن سره مخامخ نه کیږي او خپل کار به هم کړي او خپل بچان او خپل د کور لپاره به حلاله نه پکا به هم برابر کړي وي.
ډیره زیاته مننه کوله تاسو نه چې له کندهار نه مو زنګ وهلی وو. کور مو آباد په همدې هیله باندې چې په افغانستان کې نه یوازې دا چې افغان ځوانانو ته د افغانستان په اړه ویل کېږي چې یو ځوان هیواد دی، یعنی د افغانستان د نفوسو یوه لویه برخه هغه ځوانان جوړوي چې عمرونه یې له 14 کلنۍ 15 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ او 13 کلنۍ په دغه سنو سال کې دی، دای ډیر وګړي په دې عمر کې دی او دا واقعا د کار عمر دی چې خلک پکې کولای شي کار وکړي. په دې هیله چې په افغانستان کې ځوانان نه یوازې دا چې د بیلابیلو کارونو مسلکونو او مهارتونو په برخه کې وروزل شي، نجونې هلکان چې د خپلې ټولنې سره مرسته وکړي، همدارنګه په نورې نړۍ کې د یو کاری ماهر کاری ځواک په توګه باندې وتوانېږي چې وزلېږي او خپل ځان ته په اسانه توګه کارونه پیدا کړي. مننه کوو د کار له موضوعاتو برای شو موږ ته اوریدونکي چې کله بیلابیل پیغامونه راسته یې، نو ځینې د خپلو ستونزو په اړه غږیږي، ځینې د مشکلاتو په اړه غږیږي، خو یو نیم پکې بیا شعرونه وایي، لنډۍ وایي، کیسې کوي. څو اوریدونکو موږ ته همدغسې یو پیغام راستولی دی په ګډه باندې لنډۍ یا ټپې ویلې دي، دا ورو او په همدې سره د نن ورځې مایکروفون ستاسو خبرونه راټولو.
السلام علیکم د ازادي ریډیو میلمانه خبرونې ته سلامونه کوم. په دغه غیله چرترو جوړ بیا زفر الله خوشالترین د پاکستان بلوچستان شنکلی ډب خانزي څخه خبرې کوم. په څنګ کې وبیدلار مانی را سره دی هغه به جوړ په خیر سره کې بیا موږ یو ټپې درته کوم.
السلام علیکم مستری مسید ازادي ریډیو ټول خوږه مینوال ته سلامونه کوم. زه د خپل جانب نو څو ټپې ملخص کړي ما زه په خوشالترین صاحب بس درته وایو. خدای دې وکړي چې خوش وړ وګرځي د دغه پیغام د نشودو په ایلو مزدا به زپر الله ډالۍ کې ونی ولانته به ټپې زره وخت
دا دې خاص کار ډالۍ نبی الله زابلی ته او فضل هدي وردک ته اکرام اسکنیر وردک ته ټول شت سترګو تور سترګو ته
او څوک چې مې आवाज دغه ټول ډالۍ د ټپو په لور راځو. او یاسم انت لا د خطون استخ کلیا زد جانا په فکر کلم ور وختما
په اوای جس کی راکشین لګرالم پتور غرو کې مسافر نهسته ما او مسافر دې ډېر وکه وای وای راز راز روز به خدای رسوینا خدای تر امر دې جاره زم ګرال یو یار مړ کې د بلو مر کې خلولا او پوکلی بیا پولیس چاپی سوخ کلیا زما بدماشا یار سند کلی دینا تیر سو آغا وقتو نا تیر سو گرالا چی پا دیدن بدایو بل نمال دولا او اول دیویل سی رامیل سخ کلیا وسرات وای زرگای سابر کمیانا تا مال تیول مال ویر سگرالا ما ته یغه خبر بیا وکم یالا په خبر نه وم چې لکم کلی جنۍ وا عجب لیونۍ وا ډېرې خندلا خبر نه وم چې لکم کلی جنۍ وا عجب لیونۍ وا ډېرې خندلا عجب نوم چې لکم کلی جنۍ وا عجب لیونۍ وا ډېرې خندلا عجب لیونۍ وا ډېرې خندلا
ټپه واخه
او جلال دومره را سره وای 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 لکه برېښنا سي له باره نظر وینا
و هغه دې ویر دې که په یاد دي وای وای چې په مستو لړل خوله در ووته ما
استاد ټګي تسپی په لاس کې ګرانا زپ در کړو شکرانو پښیمانه یم
په نړۍ دلو خبرو رالم وای وای وذل خدای و رغه ما تنکاولا
و کش کسی یوار میلی دای سوای وای وای زما بپجوان که نور سنا ویر منونا
کش کی دمر بغیش که مر وای 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 و وط با منال دو دایو بل نجل مولا
از ما ده کبر خوال را رازاشنا
ار جمع دوارت کواشنا ار جمع دوارت کواشنا از ما ده کبر خوال را رازاشنا ار جمع دوارت کواشنا ار جمع دوارت کواشنا
نو د پیغام د نرشریدو په اله مننه کبیام ممکنه و د ګدر زادیا غسندر راتنه چې شوی راز راز چې زو یو دلی پختیا ته اندیواله مننه
ډیره مننه
راز چې زو یو زله پختیا ته اندیواله بللا چې خوان با وکړي ډیر زیات بشو خوشاله زچ زو یو زله پکتیا تاندی والا بللا چی خون با وکڑی دیر زیاد بشم خوشالا پنن سابا که تیر شول آخر دری چلور کالا لیدو تا دیم تگه سڑگ یک لی والا لیدو تا دیم تگه سڑگ یک لی والا چخوان باوکی دیر زیاد و شو خوشالا.